آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
در من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسئ د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه دا وخت په افغانستان کې د ماشام و بجې دي چلته په واشنگټن کې د ورځې لس نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د هلمند امنیه قومندانې ویلې چې طالبانو بیګا د خانشین په ولسوالۍ ډلېز بریټ کړی دی په بلجیم کې فدرالي پولیسو دوه تنه د تروریستي حمله په ګمان نیولې دي او د سوریې ملکی خلکو د حلب د زنو برخونه په وټلو پایل کړی دی
نن شنبه ده د 1915 کال د اسد د میاشتې نه همده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې ډیر شمه کیږي ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلې سي چې د تخار ولایت لوبغاړي گواشونو د سپورت پریښودلو ته اړ کړی دی خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د هلمند ولایت د امنیت قومندانې یوې منبع د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې بیګا لس بجې طالبانو د ډیورند کرښې له هغې خوا د خانشین په ولسوالۍ باندې ډله ییز برید وکړ چې د څلور ساعتونو جګړې وروسته د افغانستان قواوې د ولسوالۍ له مرکز نه شاته لوړو سیمو ته ولاړې د خبرونو نه وروسته په دې باره کې بشپړ رپورټ اورئ د افغانستان د دفاع د وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ادعا کړې ده چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغانستان قواوو د ګډو عملیاتو په وخت کې د داعش د ډلې د 15 وسلوالو په ګډون د دولت شپږ 50 مخالف وسلوال وژلي دي د اولسو داعشیانو په ګډون 15 وسلوال مخالفین ټپي او 3 تنه وسلوال ژوندي نیول شوي دي داعش او د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې حق لا څه نه دي ویلي د افغانستان د عدلی د وزارت خبرپانه وایي چې خلک د مظاهره حق لري مګر د پولیسو د خبرولو نه پرته مظاهره نشي کولای د عدلی د وزارت دغه خبرپانه په داسې حال کې خبره شوې ده چې په مظاهرو د کورنیو چارو د وزارت لګول شوی بندیز څلور ورځې وروسته ختمیږي د روشنایی غورځنګ د اسد په دویمه نیټه مظاهره وکړه حکومت یې درې دیرش ورځې وخت کې خود چې د 1500 کیلو واټو برېښنا مزي د بامیانو وردګو لاره انتقال شي کنن په مدني نافرمانی وب لاس پوری کی خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري په بلجیم کې فدرالي سارانوال وایي پولیسو دوه تنه چې ګمان کیږي د تروریستي حمله پلان درلوده گرفتار کړی دي د بلجیم چارواکو ویلي دي نور الدین او رورې حمزه د جمعې په ورځ د مانز او لچ په سیمو کې د کورونو په تلاشي کې ونیول شول په دغه دواړو کسانو باندې ګمان کیږي چې پلان لري په بلجیم کې په کوم ځای کې تروریستي حمله وکړي وسله یا نور چاودونکي مواد نه دی موندل شوی ټاکل شوی ده چې نن د شنبې په ورځ دا دواړه ورونه د قاضي دفتر ته حاضر کړي شي چې فیصله وکړي چې آیا په بند کې وساتل شي یا نه په بلجیم کې د مارچ په میاشت کې په برسلز کې د بمونو د چاودنو او په فرانسې او جرمني کې د مرګنیو حملو نه وروسته چې اسلامي دولت ویل دوی کړی دي امنیت ډېر ټینګ دی په برسلز کې د اروپایي ټولنې او د ناتو مرکزونه دي د سوریې ملکی خلکو د حلب د زنو برخونه په وټلو شروع کړی ده د سوریې دولتي مطبوعاتو رپورت ورکړی دی چې لسګونه کورنۍ د دغه ښار نه چې یاغیانو محاصره کړی دی هغه وخت په وټلو پیل کړی دی چې حکومت د ملکی خلکو او هغو جګړه مارانو دپاره چې غواړي ووځي د عمومي عفو په اعلان کې دغه لارې خلاصې کړي دي دولتي تلویزیونو خودل چې لسګونه ښځې او ماشومان ګاونډیزې صلاح الدین ته ورسیږي د سوریې خبری آژانس وایي ځنې جګړه ماران ورغلل او خپل وسلې حکومتي قواو ته تسلیم کړي د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد یاغیانو ته عمومي عفو اعلان کړی دی چې په دریو میاشتو کې خپل وسلې او ځانونه حکومت ته تسلیم کړي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان یو ځل بیا په متحده ایالاتو انتقاد وکړ او وایي چې د ناکامې کودتا په خلاف جدي دریز نه دی خبر غوره کړی د دې خبر تفصیل خلیل خان لولي
جمهور رئیس اردگان چې د جمعې په ورځ یې په انکرا کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په قمندانۍ کې وینا کوله، په توندو لهجه یې د امریکا نه وغوښتل چې فتح الله ګولان دي ورته وسپاري.
نه یزدک چې امریکا ده عین زمانده önemli bir makamda olan general
د دې پر ځای چې امریکا زموږ د ملت په حق له فکر وکړي چې د ډیموکراسۍ په نامه د یوې ناکامې کودتا مخه ونیوله، هغوی د کودتا کوونکو خوا نیسي. ترکیه څو ځله د امریکا متحده نه غوښتي چې فتح الله ګولان دي ور وسپاري. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. ملګرو ملتونو په جنوبی سودان کې د سوله ساتونکو ماموریت د اګست تر 12 پورې وغځاوه، په داسې حال کې چې دغه ملک په جنوبی ایالتونو کې د تشدد د بیا پیل کېدو رپورټونه رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو قوي وخت سبا د یکشنبه په ورځ پای ته رسیږي، په داسې حال کې چې د نړۍ مشرانو په جنوبی سودان یا حتی دواړو باندې د وسلو د بندولو یا د نورو عسکرو په لیږلو باندې غور کاوه. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په اتفاق رای ورکړه چې سوله ساتونکو قوه د څو ورځې نور هم پاتې وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سمنتا پاور وایي په جنوبی سودان کې د تشدد رپورټونه رسېدلي دي. ملګری ملتونه تر 10,000 پورې عسکر هلته اچولی دي، خو یې نه شکر چې په پایتخت کې په هغه جګړه کې مداخله وکړي چې د جمهور رئیس سالوا کیر او د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال ریک مچایر د طرفدارو قواو ترمنځ شوه. دواړه خواوې د ټانکونو او هلیکوپترونو په شمول قوي وسلې لري. یو سرویس موټر چې سپرلې واده ته تللې نن د شنبه په ورځ سیلاو وړی دی، یو ویش کس سپرلې مړ شوی دی. د عاجلو مرستو د محلي ادارې نطاق ویلي چې دغه پیښه په لنډي کوتل کې چې د افغانستان سره په پوله کې پرته ده شوې ده. لږ تر لږه څلور کسه لا تر اوسه لا درک دي، او دا هم نه ده معلومه چې ناوې او زوم هم په همدغه سرویس کې وو یا نه. دغه نطاق ویلي دي چې په مړو کې اته ښځې وي. د امریکا د متحده ایالاتو د دریو ایالتونو شمالي کارولاینا، ویسکانسن او کانزاس د ایالتونو محکمو د جمعې په ورځ په دغو ایالتونو کې د رای ورکولو سختو قوانینو کې اساني راوسیده. په دې حقله رپورت خلیل خان لولي.
دغه پریکړه په داسې حال کې سوې ده چې څو میاشتې وروسته د نومبر په 8 نیټه د جمهوري ریاست د مقام لپاره انتخابات کیږي. د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ چې یو میلیاردر دی او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن چې پخوانی د بهرنیو چارو وزیر ده ترمن سیالی کیږي. د دغو پریکړو په اساس به په دغو درو ایالتونو کې اقلیتونو ته د دې فرصت برابر سي چې د نومبر په انتخاباتو کې رای ورکړي. د رای ورکولو دغه سخت قوانین هغه وخت منظور سوي وو چې باراک اوباما لومړی تور پوستی د امریکا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو. د رای ورکولو په اړه د سختو اقداماتو طرفداران وایي دا کار په انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیسي، خو په ډیرو زیاتو څیړنو کې دا معلومه سوې ده چې د متدراتو په انتخاباتو کې چګی برګی ډیره کمه وي. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگټن.
پاپ فرانسیس چې په پولند کې په سفر بوخت دی د جمعې په ورځ اشویتس کمپ ته، یعنې د نازیانو قتلګاه ته ولاړ. پاپ فرانسیس چې سپینې جامې اغوستې وې او سر یې د احترام په ډول ټیټ نیولی و، همدغه راز د دې زندان په یوه تپه تیاره او نمجنه کوټه کې په هغه کوټه کې کېناست او دعا یې وکړه چې کاتولیک پادری میکزیمیلن کولبی د اعدام نه مخکې پکې وږې تږې شپې تېرې کړې وې. کولبی دغه پولندي پادری د یو بل کس د ژوند د ژغورلو په بدل کې چې د نازیانو لخوا په مرګ محکوم و، مرګ ته غاړه کېښوده. پاپ همدغه راز په دغه کم کې د خاطراتو په کتاب کې ولیکل چې خدایه دغه ظلم وبخه، او وروسته یې د اشوی د کم د پاتې ژوندیو کسانو سره یو په یو وکتل. په دویم نړیوال جنګ کې په اشویز کې د 1,000,000 زیات خلک چې اکثره یهودانو مړه شول. د ارمنستان په پایتخت کې نن د شنبه په ورځ هم د بلواګانو ضد پولیس او د بندي سیاستمدارانو وسوال طرفداران دی یو بل مقابلې ته ولاړو. درې ټوپکوالا چې دوه هفتې کېږي د پولیسو په ماموریت کې وو، د جمعې په ورځ د پولیسو سره په متقابلو ډزو کې وژل شول. او په پاراګوای کې مقامات په زندان کې د مخدره موادو د برازیلي لوی قاچاقبر په کوټې ورننوتې دي چې ګوري زندان نه دی، بلکې یو لوی درې اتاقه لوکس اپارټمان دی. زندانیانو ته معلومه و چې د خاصو بندیانو دغه بندیخانه، آشپزخانه، کتابخانه، د کانفرنس خونه او حتی یو غټ تلویزیون لري. هارویس چیمنس پاو چې په جنوبی امریکا کې د مخدره موادو یو ډیر خطرناک قاچاق برګنل کیږي، د غیر قانوني پیسو د کاروبار په جرم په اته کاله بند محکوم دی او په دغه ځای کې ساتل کیږي. د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. تر نوریدونکو تاسو په خبرونه کې هم واوریدل چې طالبانو د خانشین په ولسوالۍ باندې ډلهیز برید کړی دی. په دې باره کې به نور معلومات د کندهار څخه د عزیز الله پوپل څخه واورو. پوپل صاحب سلام، مهرباني وکړئ.
بله، درنی همکاری تاسو او محترم اوریدونکو ته سلامونه. وروستي معلومات دا دي چې د هلمند د خانشین ولسوالۍ څخه د دولت وسوار مخالفین پر شاسوي دي. مونته د ولسوالۍ مرکز د حکومتي قواو او د دولت مخالفینو ترمنځ د جګړې لومړی کرښه ده. د خانشین ولسوالۍ نن سهار وختي 2 بجې هغه مهال چې د دولت وسوار مخالفینو تیر شپه 10 بجې شدید حمله شروع کړي، د محلي مقامات په وینا چې امنیتي کسانو ورڅخه تکتیکی شاته کړي، خو نن ناوخته د ولسوالۍ ته تازه د مخاوي او په خاص ډول باندې افغان ځنګړي ځواکونه رسیدلي دي او نظامی عملیات یې شروع کړي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک سره چې مو په دې اړه خبري وکړي، دویل چې د دولت مخالفینو څخه 15 کسانو ته مرګ ژوبلا وشي چې شل تنه وژل شوي دي او 15 نور یې ټپیان دي. دغه راز نوموړي ومنل چې د سرحدي قواو د دوهم کندک در سیزوال توریالی آزاد هم د تیر شپې په دې شدید جنگ کې وژل شوی دی. دغه راز د خانشین ولسوالۍ امنیه قومندان او ځینې نور امنیتي کسان زخمیان دي، خو یوې بلې امنیتي سرچینې وویل چې د حکومتي قواوو تلفات هم تر شلو تنو اضافه دي، یعنی تر شلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. دا د خانشین ولسوالۍ هغه وروستۍ حالت وو. زه مو خدمت کوم کوم سوال.
بله پوپل صاحب، ملکي کسانو ته خبر مرګ ژوبل نه او شته په خانشین ولسوالۍ کې؟
دغه ولسوالی تیر یو کال راهیسې د ډیرو شدیدو جګړو شاهد ولسوالی و، یعنی تقریبا دا دریم غشت چې د حکومتي قواو او د دولت مخالفینو تر لاس پر لاس کیږي. نو البته د عام خلک ډیر زیات بدوباش نه لري او دغه د ولسوالی مرکز هم د د د نظامی پوسټي او حیثیت درلودي. البته دا خبره د هلمند والی ویان هم کوي چې د ولسوالی تر ډیر پوری راشي د پوستو شکل درلودي او دغه د جګړو سیمې دي. البته محلي خلک تر ډیره پورې امن سیمو ته کوچېدلي دي او په هلمند کې خونو د جنگ سلسله را تیرو 2 کلو راهیسې چې کله دا سلسله را شروع شوې ده، محلي خلک کوشش کوي چې امن ځای ته یا هم د ولایت مرکز یا هم همجوار ولایتو ته لاړ شي. نو له دې ولسوالۍ څخه د عام خلکو د تلفات په اړه باندې کم راپور نه لرو. مونته د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل سره چې مخبري وکړي، هغه انتقاد ورودی چې امنیتي کسان د دې ولایت او امنیت ته چندان پام نه کوي. کله چې حالت بيخي یو خراب وضعیت راشي بیا دوی اکثر عمل شي. نو دوی له هغه انتقاد کوونکو څخه وو چې د ولایت پر محلي امنیتي کسانو او د غرازي پر مرکزی حکومت باندې سخت نیوکه وکړي چې د هلمند د دوامدار جګړې ته داسې و حلاره پیدا نکړي چې حداقل دغه وضعیت به نورمال حالت راشي.
بله رښتیا هم د خانشین په ولسوالۍ کې لکه څنګه چې تاسو هم وویل د لیز بریدونه او په دغه ولسوالۍ کې همیشه جنگ وي او امنیت ولې په دې ځکه دونه خاص نه کنټرولېږي، یعنی د افغان قواو سره په دې برخه کې هوایي ځواکونه مرسته کوي پوپل صاحب؟
د خانشین
البته د امریکا هوایي ځواکونه بله
جنوب کې د ډیورند خط ته نږدې، یعنی د پاکستان سره د ډیورند خط ته نږدې ده او برای ماشام هم دغه امریکا سان وایي کله چې حمله کېدل نو د پولي له پوری خوا څخه دوی وایي چې وسوال چې په درنو وسلو باندې سنبال و او خارجي وسوال هم وایي ملاتړ کاوه، نو دوی دغه سیو د سجمی حمله شروع کړې ده. بل خبره دا ده چې هوایي قواوی په خاص ډول باندې نړیوال قوتونه د نن سهار رئیسی په دغه ولسوالۍ کې د افغان قواو سره په عملیاتو کې ملګری دي او د هوایي ځواک ټول ملاتړ د دوی دي. دغه 15 نفر تلفات چې 40 نفر د مخالفینو وژل شوی، د والی ویاند وایي د حکومت 40 تنه مخالفین وژل شوی او 15 زخمیان دي. دا هم وایي چې په هوایي بریدونو کې دا کسان وژل شوی.
بله بله ساسي کور ودان ډیر مننه محترم عزیز الله پوپل صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او د دې اوس پامکړی بل رپورت ده. غواښونو او د لوبغالو نشټوالي د تخار لوبغاړي د سپورت پرېښودلو ته اړ کړی دي. په دې اړه تاسو پامکړی د ګل رحیم نیازمن رپورت ده.
د تخار ولایت یو شمیر خزینه لوبغاړي وای چې په دغه ولایت کې د زینو نامعلومو کسانو لوري غوخل شوی او د سپورت پر خودو تاړ شوی دی. په تعلقانو کې د نجونو د والیبال د لوبډلې مشره نظیفه شریفی وای چې یو شمیر خلک د نجونو د سپورت په ضد تبلیغات کوي او خلک دې ته حسوي چې د نجونو د سپورت مخاوني سي. شریفی وای چې که حکومت له ورزشکارانو ملاتړ ونه کړي کېدای شي راتلونکي کال تر ټول نجونی سپورت پرېږدي. په تخار کې دوه کال وړاندې د نجونو په دوه لسو کې د سپورت تیمونه جوړ شوی وو.
د تخار بیشتر مردم دیدی منفی دارن نسبت به بانوان
په تخار کې خلک د خزو د ورزش په اړه منفی فکر کوي. هغه وایي چې دوه د والیبال یو د بیټمنټون او یو بل د کراټي تیمونه جوړ دي. شریفی زیاتوی چې د یو شمیر خلکو لخوا د سپورت مخه نیول کیږي. همدا علت ده چې خزی زړه توري شوی دی او له سپورت لاس اخلي.
ولایت مو سنتي از جامش تهدید میشن از مدرسه مختلف مورد تهدید قرار میگیرن. به خاطر ما
زمونږ د ولایت ټولنه سنتي ده. هغه خزی چې سپورت کوي له مختلفو لارونو تهدیدیږي. په تخار کې د خزو لپاره د کراټي ولوبډل او چین جونې په کیلو بدلې. دوی د سپورت پر خودو ته ځکاړ شو چې د بیلا بیلو ډلو لخوا غوخل شوی وي. په تعلقانو کې د بیبي هوا د جونو د والیبال لوبډل غړي نسیمه وای چې د معیاري لوبغالي نشټوالي هم کورنۍ د جونو پر سپورت به باوري کړی دی. نوموړي زیاتوي چې که د جونو لپاره معیاري لوبغالي جوړ شي او ځان خوندي احساس کړي کورنۍ هم ډاډمنې کیږي چې نجونو ته د سپورت لپاره اجازه ورکړي. هغه نجونې چې غواړي سپورت وکړي دوی له کورنۍ پرته له ټولنې سره هم مبارزه کوي. نسیمه زیاتوي چې کورنۍ یې له سپورت منع کوي خو دوی مبارزه کوي او غوښتنه کوي چې باید دولت یې ملاتړ وکړي. د تخار د سپورت امیر د نجونو د سپورت په برخه کې ستونزې مني خو ورسره د سپورت په برخه کې د نجونو کمه لیوالتیا هم مهمه ستونزه بولي. نقیب الله جلیلی د سپورت د چارو امیر وایي چې دوی هڅه کوي چې نجونې سپورت کولو ته وهڅوي خو په ټولنه کې موجودې ستونزې د نجونو د سپورت مخه نیسي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د امریکا د جمهوری ریاست د پاره د جمهوری غشتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو دبل ډیر تعریف او ستاینه کوي، خو د ډونالد ترامپ په باب عام روسان بل شان نظر لري. په مکړی په واشنگتن کې د امریکا ژغ د تلویزیون د خبریالي زیلاتیکا هوک رپورټه چې سید سلیمان شابه تسته واوروي.
د وی غټي غوا درپورته کې دونه ورسته ډونالد ترامپ د روسیې د جابر او مطلق لینان مشر ولادیمیر پوتین اوس دومره زیاته ستاینه نه کوي لکه چې مخکې به یې کوله. د روسیې په باب د ترامپ وروستیو څرګندونو هغه له یو غټ مشکل سره مخامخ کړی و. ترامپ روسانو غږ کړی و چې د امریکا د پخوانی خارجه وزیر او د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلر کلینټن هغه ډیر زره حذف شوي سرکاري ایمیلونه دی ولټی چې اف بی آی دلټولو کوشش کاوه. خو ترامپ وایي چې د پوتین نه پیژني او هیڅکله هغه د یو غټ مشر په نوم نه یاد کړی. فقط دومره ویلو چې د جمهور رئیس باراک اوباما نه بهتر دی. پوتین هم په خپل وار د ترامپ ډیره ستاینه کړې وه. ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې په شروع کې د پوتین په اړه داسې ویلي وو: کله چې زه د خلکو خوښېږم نو زما هم هغې خوښېږي، حتی زه د پوتین هم خوښېږم او تاسو پوتین ښه پېژنئ. ډېر خلک له ما نه غواړي چې پوتین هېر کړم او له پامه یې وغورځوم او منکر شم. پوتین خو زما په اړه دا ویلي دي چې ترامپ یو نابغه دی او د امریکا راتلونکی جمهور رئیس به وي. مګر د ترامپ په مقایسه پوتین په محتاطانه انداز د هغه په اړه داسې ویلي: واقعا چې ترامپ یو ډېر جذاب او قابل شخص دی. زه د هغه په باب بله کومه ارزیابي نه کوم، خو په ځانګړې توګه زه د هغه خبرو ته ډېره توجه کوم چې زما خوښېږي، او دا کومه غلطه خبره هم نه ده. ترامپ اعلان کوي که دی جمهور رئیس شي نو چمتو دی چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. په دې کې غلطه خبره څه ده؟ مونږ ټول دې هرکلی کوو. آیا همداسې نه ده؟ خو عام روسان بیا د ترامپ په اړه بل نظر لري او فکر نه کوي چې د جمهور رئیس په توګه به د هغه کاندیدېدل د روسیې او امریکا پر اړیکو باندې زیات اغېزه وکړي. دا د یوې روسۍ انجینری ګالینا غږ دی چې وایي: زه یې د مثبت سوچ او فکر څښتن نه ګڼم. زما په فکر یو جمهور رئیس باید متواضع، با حوصله او منکسر المزاجه شخصي زمونږ د پوتین په څیر باندې چې ډېر زر نه احساساتي کیږي. دا د کریستینا په نوم د یو بلې روسي مېرمنې غږ دی، د یو روسي مېرمنې غږ دی چې د ټرمپ اړه وای. فکر کوم که چېرته ټرمپ د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شي، له امریکا سره به زموږ په اړیکو باندې یو څه اغیزه ولري، مګر دومره زیاته نه. په هر حال مهمه خبره دا ده، یو کاندید ته د رای ورکولو په وخت باید هغه پروګرامونه په پام کې ونیول شي چې هغه له ځان سره وړي. خالي خبرې او لاپې دومره اهمیت نه لري. مګر روسي ژورنالیست میخائیل زیګار په دې باور دی چې ډونالډ ټرمپ داسې څوک نه دی چې پوتین به ورسره په اسانۍ ګزاره
وکړي.
په اغلب ګمان د ډونالډ ټرمپ د تعریف او ستاین نه د پوتین یو مقصد دا دی چې وکولی شي د ټرمپ په ملګرتیا به نړۍ د سترو قدرتونو تر نفوذ لاندې په دوو برخو تقسیم کړي. خو فکر نه کوم چې ټرمپ به ورسره ومني. د ډیموکرات ګوند ملي کمیټه او د هیلری کلینټن د انتخاباتي مبارزې دفتر په روان هفته کې مسکو په دې تورن کړو چې د هغه ګوند ایمیلونه یې غلا کړي دي. په دغه ایمیلونو کې ځینې توهینامیزه پیغامونه هم شامل وو چې د ډیموکرات ګوند ځینو مشرانو د هیلری کلینټن د پخواني سیال برنی سندرز په باب لیکلي وو. د متحده ایالاتو حکومت وایي چې د روسیې د لاسوهنې په باب خپاره شوي مطبوعاتي رپورټونه جدي ګڼي او د امریکا مطبوعات هم لګیا دي روسیې سره د ټرمپ د پټو تجارتي اړیکو په باب پلټنې کوي. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویل چې د کنایې او طعنې په توګه له روسیې نه غوښتلي وو چې د هیلری کلینټن د خارجه وزارت د زمانې هغه ډېر زره سرکاري ایمیلونه پیدا کړي چې له خپل شخصي کمپیوټري حساب نه حذف کړي وو او اوس ورک دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سره سری بین المللي کمیټې خبرداري ورکړی دی چې د جنگ د پراختیا له کبله کېدای سي چې څه باندې 1 میلیون عراقیان د خپل کور او کلی پرېښودلو ته مجبور سي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
میاشت کېږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جنگ روان دی. د نننه په هیواد کې د 3 میلیونو بې کوره شوو کسانو په شمول څه باندې 10 میلیونه تنه لا پخوا په عراق کې مرستو ته ضرورت لري. د سره صلیب بین المللي کمیټې خبرداری ورکړی دی چې همدغه تاوتریخوالی که همداسې دوام ولري کېدای شي د نننه په هیواد کې د بې کوره شوو کسانو شمیر په ډراماتیکه توګه زیات شي. د مرستو د رسولو موسسې په موسل کې چې د عراق د ټولو نه دوهم لوی ښار دی د جګړې د پراخېدو لپاره تیاری نیسي. حکومت په تیر یو کال کې د اسلامي دولت له ډلې نه د موسل ښار د نیولو تیاری نیولی دی. د نږدې او منځني ختیځ لپاره د آی سی آر سی مدیر رابرټ ماردنی وای په موسل کې پراخو نظامي عملیاتو د بشري ادارو لپاره بې سارې ستونزې پیدا کړې دي. ماردنی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
د شیر ماګنیټیود اف د نیډز could arise as a result require more than just funding. It requires an organization and people that are present on the ground and ready to take calculated risks.
که در شی چې په نتیجه کې د ضرورت اندازه زیاته شي او له پیسو نه زیات څه ته اړتیا ده. دا یو انتظام غواړي او هغه خلک چې په سیمه کې اوسیږي دې ته چمتو دي چې خطر په ځان قبول کړي. نو د هغو خلکو سره مرسته باید وشي چې ورته اړ وي. د عراق د نفوس یو په لسمه لا پخوا د ننه په هیواد کې بې کوره شوي دي. هر ورځ په سلګونو کورنۍ بې کوره کیږي، سرپنا، ژغورنې او مرستې ته ضرورت لري. ماردنی همدا اوس د عراق له ماموریت نه راستون شوی دی چې هلته یې د خالدیا کمپ لیدلی و چې پکې د فلوجا له ښار نه بې کوره شوي کورنۍ پکې اوسیږي. د هغه ستونزه بیان کړه چې په ورځني ژوند کې خلک ورسره مخامخ دي. ماردنی بیا وایي
These past months and years, essential goods have dwindled and become expensive in many areas and livelihood and key infrastructure have been destroyed. Children have been out of school for prolonged periods of time.
دا غوته رو میشتو او کلونه کې ضروري شان کم شوې دي او په ډیرو سیمو کې قیمتونه زیات شوې دي. د ژوندانه وسایل او بنیادی کارونه تباه شوې دي. ماشومان د ډېرې مودې لپاره له ښوونځي ونه ایستل شوې دي. ما د خالدیا په کم کې ماشومان ولیدل چې د 3 کال لپاره ښوونځي ته نه دي تللي. مردنی وای د امنیتی وځي او بدلون په علت خلک په آزاد توګه ګرځیدل نشي. د وای دغه حالات د دوی قابلیت کم کړی دی، لدې کابل په بشری مرستو متکی شوی دی. آی سی آر سی د 1,000,000 ډالر مرستې غوښتنه کوي چې د پراخې مرستې رسول په پیل کړي. دغه پیسې به د هغو کسانو د څکلو په پاکو اوبو، خوړو، درو، درملو او نورو ضروري شیانو باندې ولګول شي چې په جنگ کې ګیر شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د مهمو خبرونو سرخط واورې. د هلمند ولایت د امنیت قومندانۍ یوې منبع د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې بیګال 10 بجې طالبانو د ډیورند کرښې له هغې غوړې د خانشین په ولسوالۍ د لیز برید وکړ چې د 4 ساعتو جګړو وروسته د افغانستان قواوې د ولسوالۍ له مرکز نه شاته لوړو سیمو ته ولاړې او نن تازه دمې قواوې ورسېدلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو ادعا کړې چې په 13 ساعتونو کې د افغانستان قواوو د ګډو عملیاتو په وخت کې د داعش د ډلې د 15 وسلوالو په ګډون د دولت 45 مخالف وسلوال وژلي دي. داعش او د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عدلیې د وزارت خبر پاڼه وايي خلک د مظاهرې حق لري، مګر د پولیسو د خبرولو نه پرته مظاهره نشي کولای. د عدلیې د وزارت خبر پاڼه په داسې حال کې خبره شوې ده چې په مظاهرو د کورنیو چارو د وزارت لګول شوی بندیز 4 ورځې وروسته ختمیږي. په بلجیم کې فدرالي سرانوال ویلي دي پولیسو 2 تنه چې ګمان کېږي د تروریستي حملې پلان درلوده نیولې دي. د بلجیم چارواکو ویلي دي نور الدین او ورور حمزه د جمعې په ورځ د مانز او لجک په سیمو کې د کورونو په تلاشۍ کې ونیول شول. په دواړو باندې داسې ګمان کېږي چې پلان لري په بلجیم کې په کوم ځای کې تروریستي حمله وکړي. وسله یا نور چاودونکي مواد نه دي موندل شوي. ټاکل شوی ده چې نن د شنبه په ورځ دا دواړه ورونه د قاضي مخې ته حاضر کړي شي چې فیصله وکړي چې آیا په بند کې وساتل شي یا نه. د سوریې ملکی خلکو د حلب د ځنو برخونه په وټولو پایل کړي. د سوریې دولتي مطبوعاتو رپورت ورکړ چې لږونه کورنۍ د دغه خار نه چې یاغیانو محاصره کړي هغه وخت په وټولو پایل کړي دي چې حکومت د ملکی خلکو او هغو جګړمارانو د پاره چې غواړي ووزي لارې خلاصې کړي دي. دولتي تلویزیونو خودل چې لږونه کړي او ماشومان گاونډیز صلاح الدین ته ورسیږي. د سوری خبری آژانس ویلي دي زنو جګړمارانو خپل وسلې حکومتي قواو ته تسلیم کړي دي. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد یاغیانو ته عمومي اف اعلان کړی ده چې په 3 میاشتو کې خپل وسلې کړي او زنونه حکومت ته تسلیم کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان یو ځل بیا په متحده ایالاتو انتقاد وکړ او وایي چې د ناکام کودتا په خلاف جدي دریز نه دی غوره کړی. جمهور رئیس اردوان چې د جمعې په ورځ په انقره کې د پولیسو د ځانګړو قواو په قومندانۍ کې وینا کوله، په توند لهجه د امریکانو وغوښتل چې فتح الله ګولان ورته وسپاري. ترکیه سوزله د متحده ایالاتونو غوښتل چې ګولان ورته تسلیم کړي. ملګرو ملتونو په جنوبی سودان کې د 3 ساعتونو ماموریت د اګستر 12 پورې وغځاوه، په داسې حال کې چې دغه ملک په جنوبی ایالتونو کې د تشدد د بیا پیل کېدو رپورټونه ورسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د 3 ساعتونو قوي وخت سبا د یکشنبه په ورځ پای ته رسیږي، په داسې حال کې چې د نړۍ مشرانو په جنوبی سودان کې یا حتی دواړو باندې د وسلو بندولو یا د نورو عسکرو په لیګلو باندې غور کاوه. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په اتفاق سره رای ورکړ شو چې 3 ساعتونو قوه دي 3 ورځې نور هم هلته پاتې وي. یو سرویس موټر چې سپرلی واده ته تللې نن د شنبه په ورځ سیلا وړی دی. 21 کسه سپرلی مړې شوي دي. د عاجلو مرستو د محلي ادارې نطاق ویلي دي دا پیښه په لندی کوټل کې چې د افغانستان سره په پوله کې پرته ده شوې ده. لږ تر لږه 4 کسه تر روسه ورک دي او دا هم نه ده معلومه چې زوم او ناوې هم په همدې سرویس کې وو یا کنه. د امریکا متحده ایالاتو 3 ولایتونو شمالي کارولاینا، ویسکانسن او کنزاس ایالاتونو محکمو د جمعې په ورځ په دغو ایالاتونو کې د رای ورکولو په سختو قوانینو کې آسانتیا راوستې ده او پاپ فرانسیس چې په پولند کې په سفر بوخت دی د جمعې په ورځ د آشویتس کمپ ته یعنی د نازیانو قتلګاه ته ولاړ. پاپ فرانسیس سپینې جامې اغوستې وې او د سارې د احترام په ډول چیر کړی وو. همدغه راز دغه زندان په یوه تپه تیاره او نمجنه کوټه کې په هغه کوټه کې کیناسته او دعا وکړه چې کاتولیک پادری مکزیمیلن کولبی د اعدام نه مخکې پکې وګتګې شپې سبا کړې وي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوردونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ. اوس به د تاریخ خبرونه پیل شي.
رادیو آشنا.